افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار اوریدلی سئ. نن دوشنبه ده، د تیلیا میزان میاشتې 23 د اکتوبر 14 پیل. په خبرونو کوو، د هالنډ یو چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رات سویو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه غور کوي. هالنډي رسنۍ ان ال ټایمز د اکشن ویپوراز راپور ورکړ چې د هالنډ حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی سي ازبکستان قانع کړي چې رد سوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل سوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی سي افغان کډوال دغه هیواد ته واستوي. د هالنډ د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهارشنبې په ورځ رو جزئیات له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې کابینه لوز باکستان سره پر موافقه د سلا کېدو په حال کې ده. د بده سل کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر اساس سویس په دې وروستیو کې دوه افغان پناه غوښتونکي چې په سرغړونو تورن وو کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني په وږي د اسمبلی میاشت کې 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو ککړ بلل سوي وو په یوه چارتر الوتکې کې افغانستان ته ستانه کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت ځنګړی استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په قطر کې د جرمني له سفیر لوتر فرایش لادر او په دوحه کې د جرمني سفارت له شارج دافیر رول دیتر راینهارت سره وکتل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یکشنبه خبره سو ویل سي چې دوی امنیتي، بشري او اقتصادي مسایلو ته په پام د افغانستان پر وروستیو تحولاتو تمرکز وکړ. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، له دریو کلونو راهیسې د لویدیځو هیوادونو سفارتونه تړل سوي او د ګڼو سفارتونو چارې له دوحې پر مخ بیول کیږي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو قطر له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتانې منلي دي. طالبان په دوحه کې سیاسي دفتر لري. د پاکستان په کراچي ښار کې پولیسو پرون د زرګونو مظاهرچیانو پر ضد له اوښکې بهونکې ګازو کار واخیست. لاریون کوونکو هڅه کوله چې د امنیتي خنډونو څخه تیر سي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د یو افراطي ګوند شاوخوا 2000 پلویانو غوښتل د ښار د رسنیو کلاب ته ځانونه ورسوي تر څو د مدني ټولنې د ډلو له هغو مظاهرو سره خپل مخالفت څرګند کړي چې مقدساتو ته په سپکاوي د یوه تورن په اړه رابلل سوي وه. مشکوک کس په دې وروستیو کې په توقیف کې وژل سوی. د پاکستان تحریک لبای ګوند پلویانو هغه وخت پولیس په ډبر وویشتل او د ګزمې یو موټر ته اور واچو چې پولیسو د رسنیو کلب ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله. دغه ګوند ویلي چې په خوډب کې یو غړی وژل سوی دی. پولیسو په دواړو مظاهرو کې شاوخوا 40 کسان نیولي. نن سهار د غزې تړنګې د یو روغتون پرانګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګېدو سبب سوي چې د جګړو بي ځایه سوي په کې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ د اسنادو او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نښه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وه. دغه پوځ په دې وروستیو کې له ګڼو ګوڼې ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي او ادعا یې کړې چې د دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکې کړکېچ او د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګري د مخالفت سره سره دا خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره یې د بالستیک توغندیو مرسته کړې ده. دغه بندیزونه به چې ټاکل سوي نن تصویب سي پر هغو کسانو او کمپنیو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیږد په چارو کې ښکیل دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلی او کوربه هیواد عمان ترمنځ دا شیبه مسابقه روانه ده. افغانستان د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي سبا به د دې درې اړخیزې لوبې پای لوبه کې له هانګ کانګ یا هم عمان سره مخامخ سي. د افغانستان هانګ کانګ او عمان ترمنځ درې اړخیزه سیالي د شنبې په ورځ پیل شوه. او د شوزو د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې به پاکستان او نیوزیلند لوبډلې نن له یو بل سره مسابقه کوي. د لوبه د متحده عرب اماراتو په دوبی کې د افغانستان پر وخت د شپې پر 8:30 بجو پیلېږي. پرون په شارجه کې دوی لوبې وسوي. انګلستان وتوانید سکاټلند ته په 10 وکټو ماته ورکړي او استرالیا وکولې سوې هندستان ته په 9 وکټو ماته ورکړي. د شوزو د کرکټ نړیوال جام پیلو به د تلې میزان پر 9:30 وسی. روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د اکتوبر 11 د رواني ناروغیو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې پر رواني ستونزو د اخته کسانو تازه شمیرې نشته. خو څو کاله وړاندې د روغتیا وزارت ویلي و چې نږدې نیمایي افغانان له رواني ستونزو او رواني ناروغیو رنځوري. رواني ناروغي ولې رامنځته کیږي او لمرنۍ نښې نښانې څه دي؟ په افغانستان کې د دغو ناروغیو د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ څنګه ځان او د کورنۍ نور غړي له رواني ستونزو او ناروغیو وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم. لاینه کې مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان خاغلی حسنی او خاغلی رحیم سټډیو سره وصل دي. حسنی صاحب راځي پهل به لتاسو نه وکړو. رواني ناروغیو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11 ولمنځل سو. په ټوله نړۍ کې څه لامل دی چې رواني ستونزې یا رواني ناروغۍ هم په دې کچې د اندېښنې وړ دي چې ملګری ملتونه یا هم د روغتیا نړیوال سازمان نړیواله ورځ لمانځي او په دې ورځ باندې خلکو ته د دغه ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی ورکوي؟
سلام تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم ته او ټولو هغو دوستانو ته چې مونږ یاد کړو. رواني ناروغي عیناً شکل باندې لکه څنګه چې نورې ناروغي دي، یا د قلب ناروغي، یا د شش ناروغي، یا نور امراض، تبرکلوز، یا د داخلي امراض، یا جراحي اورتوپیدي، هم یعنی صحیح ولادي هم فیوان ناروغي ده، یا هغه بخش دی رواني ناروغي اوسي. مونږ په مخلو په افغانستان کې معمولا د عقلي عصبي په نامه یادیږي، اما دا تنها عقلي یا رواني ناروغي نه دي. بدبختانه که په آسیا کې معمولا او یا بالخصوص په افغانستان کې دا مسله مطرح کړو، د مونږ هغه څلوېښت کاله جنگ بدبختیانې د فامیل د عضو له لاسه ورکول، بیکاري، نور مختلف علتونه دي چې د دې ناروغیو سبب ګرځي. او په ټوله نړۍ کې دا ورځ په دغه ورځ باندې که ووایو لمانځل کیږي، یا لمانځل هغه جالبه غوندې قصه راځي، خو دغې ورځ نه یادونه کیږي. ځکه رواني ناروغي کله کله زه د مریضانو سره سي کینم یا وینم خپله درد کم زه مریض لرم. اتلس کال کیږي په دې شبخانه کې، زه څلور کال کیږي کار کوم، اتلس کال کیږي دلته د بستر ده. نو ډېر سړی ځورېږي، خپله ډاکټر ځورېږي، د کورنۍ عضبه یا اعضا که هغه مور ده که پلار ده که خور ده که هر دوست هغه ورسره ځورېږي. نو د دې ورځ نه یادونه د دې خلکو سره همرازي، د دې خلکو سره یو ځای کېناستل او د دوی یادول واقعا یو ښه خبره ده. او دا خبره او دا وخت همیشه او دا لحظه باید همیشه یاد سي او دا خلک نړۍ ته ور یاد سي او وپیژندل سي.
کور ودان ښاغلی حسنی. ډاکټر صاحب غفور رحیم له لندن نه ستاسو لاندې خبرې هم اورو. داسې ویل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي یا د افغانستان د وګړو نیمایي برخه له رواني ستونزو او ناروغیو سره مخامخ ده. تاسو هم تازه افغانستان ته کوم سفر کړی و، ستاسو جاج او موندنې څه وې؟ آیا دا شمیرې پر ځای دي؟
اول خو باید په دې باندې پوه شو چې دا رواني ناروغي څه شی دی. دا رواني ناروغي داسې دغه ده چې د شخص د عمومي رواني او عاطفي حالت څه دی. دا د رواني حالت کې رواني ناروغي کې دا باید په نظر کې ونیول شي. البته داسې نه ده چې کله چې مونږ وایو چې صحت رواني یا رواني روغتیا دا یوازې مونږ په یو مرض یا دوه مرضو چې ډپریشن دی یا انزایټي دی یا نور دا سایکوزس چې کابل کې افغانستان کې ورته په معمول شکل باندې دا لیونین واخلی دا دی پر محدودی روانی حالت چه ده 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 یه شخص عمومی شکل بنده ده آقا ده خواله ده چه آقا وکوله شی چه روز برا جوان کمخ بوزی کورانه سر آخا چلاندو کنده بده بیشه بنده کارو کنده زدخل وکری او ده خبال جامعه که ده یه مفید سره واقعی شی نو دا چه ده ده یه شخص عمومی خوالی چې دا د فزیکی حالت ده او د رواني حالت ده د دې ټول یو د مجموعي او برخه ده نو کله چې دا د شتونګورو نه سره فکر کوي چې دا خو ډېر وسیع ده او ډېر شیان او ډېر حالتونه دا په بر کې نیسي.
بله، یعنی دا معنی چې ښاغلی غفور، دا معنی چې ښاغلی رحیم په بخښنې سره، دا معنی چې ډېرې بڼې لري او ممکن ټولې بڼې جدي نه اوسي. خیر، راځئ چې لږ اورېدونکو ته دا واضح کړو چې دغه رواني ناروغۍ په عموم کې په سر کې په څو ډلو ویشلی سو او کومې بڼې یې بیا ډېرې خطرناکه او داسې دي چې هلته انسان بیا هغه فزیکي او رواني حالات سره یو شان نه وي او هغه وضعیت ته بیا موږ د اندېښنې وړ وضعیت ویلی شو.
البته دلی واقعیت چاغه ډیر عام دی او موږ ته داتا چې د نړۍ زیاتره تقریبا نړۍ داتا موږ سره موجود دي او دا تقریبا نړۍ داتا د ښه چې د پرشان چې دا ډیر عام دی دا نسبت نور حالتونو ته زجتونه چې دي انزایټیګان چې دا ډیر عام دي او دا په افغانستان کې خوب مشخص کړی باندې اوس چې دي تقریبا دا اندمیک شکل باندې اپو دا څو شکل باندې چې ټول خلک تر یو اندازې پورې دغه وضعیت په متاثر دي دا سپنو ټول خلک مګر یو تعداد زیات خلک اما چې په موږ شکل باندې تقسیم کړو دا په درې برخو باندې تقسیم یو د عمر په لحاظ باندې تقسیم وو چې هغه کسان چې عمر یې د 30 کم دی دا ونه روانی دی یو هغه کسان دي چې عمر د 35 کټو تر منځ ده دا ونه روانی نه روان دي دا روغتیان دي او درې هغه کسان دي چې دا عمر د 35 کټو نه پورته دي دغه د ځوانانو کې ماشومان کې زیاتره دلته ورته کانډکټ مثال وروي چې دا ماشومان په هیڅ شکل باندې آرام نه کوي او د مخالفت کوي د مند سره دا پلانو سره دا مشال سره حتا په مکتب او په دا کوڅه کې د مشرانو او د مادمانو سره د پټنجال کې بل څه دا توجه حالت دی چې د تا ایډی ایډی وایي چې دا توجه او زیات فعالیت حالت دی چې ځینې ماشومان لري او بل ډیر معمول شوی ماشومان کې یو حالت دی چې دا اوتیزم وایي اوتیزم سپیکټر ډیسارډر چې دا حالت دې زیاتره سبب دې کیږي چې یو ماشوم ډېر واسواسي وي او په مشخص او شایان باندې لکه د کانل او غسل د لوبو د سامان خودن د کتابونو خودن د ټکور وطن د کور نه وطن د بوتونو په خو کول د بوتونو استل دا ټول په یو مشخص شکل باندې کوي او په دې خلکو کې ځلې د غلطي د زده کړې مشکلات لري او یو تعداد محدود او په ځینو ساحو کې ډېر ښه پیشرفت کوي.
بله،
کله چې دغه تنه شو دا اډل برخه ته نه شو دا د اتل سودا تر 15 کې ته پورې شو دا ګروپ خلک چې دوی کې زیاتره ډپریشن او انزایټي سایکوزس چې متاسفانه کابل کې ورته یا افغانستان کې ورته لیونتوب وایي چې هغه مختلف شکلونه لري دا بین وروسته بیا پرسونالیتي تا شوشات شخصیتی چه ډیر زیات محمودی په خلکو کې او په دریمه برخه کې چې زرو خلکو نه شنو بیا په هغه کې دا 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 مرزونه چې په داتاش په تو داتل اساتو پیندش په توکمز کې د دې سره سره بیا دا حافظه مشکلات ورته پیدا کیږي چې حافظه ضعیف کیږي او د حالت الزایمر یا دیمنشیا وایي
یا هیر ډیر مننه کور ودان تاسو دغه رواني استونزې یا رواني ناروغي ډیر ښه ډلبندې کړې او د عمر لحاظ مو ویل چې دا مهم دی او په همدې اساس سیړل کېږي تر څو چې اوریدونکي روغ کېږي ورزو ډاکټر صاحب حسنی ته ډاکټر صاحب حسنی ښاغلی ډاکټر صاحب رحیم دغه په دریو ډلو باندې وویشله دغه رواني ستونزې یا هم رواني ناروغۍ یو بحث هم ډیر مهم دی چې هر رواني ستونزه فکر کوم رواني ناروغي نه ده او ممکن هر ناروغي بیا ستونزه وګڼل شي دغه رواني ستونزه په اړه د رواني ناروغۍ په تفکیک کې کله ځر اوریدونکو ته وایي چې رواني ستونزه کومه ده او کوم حالات کې بیا په ناروغۍ باندې بدلیږي
در کل روان یا د شخص روان مخکې ډاکټر صاحب باندې ډېرې ګول خبرې وکړلې ډېر یو عمیق بخش د طبابت ده زه به د دې په خاطر باندې د روان یا د رواني طبابت ډېرې زیاتې خبرې نه کوم ځکه چون د ما مسلک له په دې کې دویس درویس کالا کېږي په مختلفو بخشونو کې ما کار کړی ده فرق کوي تر شخصه پورې فرق کوي تر د شخص له جنسیت پورې فرق کوي حالاتو پورې فرق کوي شرایطو پورې فرق کوي او د خاص اعراض و علائمو پورې فرق کوي موږ تاسې په وطن کې بدبختانه تر هغو پورې چې مریض هغه مزمن شکل ته ونه رسوو نو هغه بیا هغه رواني طبابت یا رواني طبیب ته نه معرفي کوو او بل ډیره غټه مهمه مسله دی مونږ په وطن کې زه خپل طبیب په وطن کې پاتې سوی یم تر 2001 کال جولای میاشتې پورې د مونږ دغه سیستم د افغانستان د بیمې سیستم نه ده هر طبیب هر ډاکټر خپل شخصي معاینه خانه لري نو هغه هر ډاکټر صاحب ته ورغلی زه نه غواړم چې د داخلي ډاکټر صاحبان یا نور ډاکټر صاحبان په کومه خبره باندې اضافي محکوم کړم او یا خپل اضافي نظر ورکړم نو هغه د رواني مریضان کې هم چې دی ډاکټران ته مراجعه کوي تقریبا دوه هفتې مخکې یو ورور له مزاره ما سره تماس نیسي دی مثال تلویزیون یا مصاحبه ما سره کړې او هغه نسخه دی فورما ته لیږي د پنیکټک په تشخیصو په مختلف دواګانې چې هغه د بنزودیازپین په مختلفو دوزونو باندې دی خورته توصیه کړې ولی او تقریبا د دوه کلونو را په دې خوا دا دواګانې اخلي او دی واقعا د مشکل سره مخ کړی ولا نو دی رواني طبابت خاص رواني ډاکټر یا هغه دغه یو در کول یو ډیر غټ کمپلیکس ده مونږ د مونږه طبابت یا د رواني طبابت تقریبا د اجتماع شروع کیږي مونږ په خپل رواني طبابت کې ابتدا د مریضانو له سوشل ورکر نه غو سوشل ورکر سره کانټاکټ نیسي لږه نه روانچنا سره کانټاکټ نیسي لږه نه سایکاتریست سره کانټاکټ نیسي یا سایکاتریست سره نیسي سایکاتریست یې روانچنا سره معرفي کوي چې هغه د روان درمانی په نوم باندې دی یو په رواني طبابت کې روان درمانی یا سایکوتراپی ډیر مهم رول لري د حد نه زیات قوي رول د رواني طبابت لري نو اکثریت وخت د رواني مریضان یا هغه مریضان چې منتظر پادي سلا کې بوته ډېر تشویش وایو ډاکټرانو ته مراجعه کوي هغه د مختلفو ادویونو یا دواګانو استفاده کوي ځکه په هغه دي خبرو باندې موږ دغه منټلیټي د افغانستان د خلکو منټلیټي یا هغه د رواني طبابت بلوغت شکل باندې یا میچوریټي دومره قوي نه ده چې په غرو د سایکوتراپي باندې سړی اکتفا وکړي نو وای دا خبرې د ما سره کومک نه کوي در حالې کې چې دغه ابتدایي حالات یا تشویش یا بیخوبی یا یو حالت سړي ته پیدا کیږي راحت نه حس کوي نو هغه ډیر په اساني شکل باندې په روان درمانی باندې تداوی کیږي نو در کول رواني طبابت واقعا د هغو ټولو دوستانو هغو ډاکټر صاحبانو نه چې رواني مریضان دوی ته مراجعه کوي سی هغه د رواني ډاکټر صاحبانو ته هغه په وطن کې او که هر چیرته معرفي کی او په هغه بخش کې ځکه د داخلي ډاکټر صاحب یا نور ډاکټر صاحبان د رواني مریض تشخیص سوال هم نسی او دا نه الټراساوند دا نه ایم آر آی دا او نه سی ټی سکن د دې دغه مشکلات په باندې تشخیص کې او تداوی کې نو ابتدا نه ز ما دغه خواهش در دوستان نه خواهش ته په عادي شکل هم کې ونارامي ورته پیدا کیږي بی خوبي ورته پیدا کیږي خلک تنګي ورته پیدا کیږي عادي خبره باندې عصبانی ورته پیدا کیږي فرخندګي ورته پیدا کیږي نو باید د رواني ډاکټر سره په عمومي شکل باندې کنسلټیشن وکي او دا رواني طبيب یا دا روان روانشناس یا بل خصوص سوشل ورکر د ابتدا نه کولای سي دغه دوست دغه ورور دغه خور دغه وطنوال یو هي مرجې ته روس په افغانستان کې مونږ مرکزونه اوس بین لرو ډېر مختلف او خ د صحت رواني د شفخانه ډېر مجرب ډاکټر سایوان لرو کولای سي هلته مراجعه وکړي او دغه خپل حالت له خلکو سره مطرح کړي ووایي زیاره دغه تکلیف دما واقعا جدي ده او که عادي او تشویش راته پیدا سوی ده. بدبختانه په وطن کې مشکلات شته ده دا بنه په اوسني حالاتو باندې ورچو ده لدی څلوي کلونو نه پیړی نه را شروع ده نو هر مشکل چې پیښیږي باید متخصص یا مشخص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو په دې لړ کې دا ځل وکولای شو د اوریدونکو غږ واورو. مخکې او څه تخنیکی ستونزه وه. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږی
ډیره مننه لوجین صاحب تاسو د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو کارکونکو او ډاکټر صاحبانو ته سلامونه نیکي احترامات وړاندې کوم. خالد نوښتم زابل ورته مې اړیکه نیولې ده له قدرمنو ډاکټرانو څخه پوښتنه دغه ده د رواني ناروغي اصلي لاملونه کوم دي او رواني ناروغي د جینیټیک یا کورنی تاریخ سره څه اړیکه لري او که یو څوک د رواني ناروغي سره مخ کی څنګه ورسره مرسته وکړو دغه پوښتنه ده.
ډیره مننه نوښت صاحب. کور مو ودان سلامات اوسئ. یو بل اوریدونکو هم راخلوس تلې مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نوري.
السلام علیکم لودین صاحب تاسو تاسو ملمنه سلامونه.
علیکم السلام ستړي مشي.
خیر یوسې محمد نائب اختیار مل شندان لودین صاحب ځان ویل چې تاسو د ملمنو څنګه د پښتنه لارم چې په کوم عمر کې ډیر خلک په رواني مرزي اخته کېدل شي سپینګری ځوانان ماشومان کم عمر کې ډیر پخته کېدل.
ښه سلامات اوسئ. او حقیار صاحب ستاسو خپل عمر څومره دی او آیا په ژوند کې یا په اوسنیو وروستیو کلونو کې داسې کوم ډول تجربه لرئ د رواني ستونزو یا د هغو نښو نښانو چې مخکې ډاکټر صاحبانو یاد کړي؟
لودین صاحب زما عمر چې دی 19 کلن یم او د شپې ډېره بې خوبي لرم. دا بې خوبي ستونزه ډېره لرم.
ښه یعنی د شپې څومره خوب کوئ؟ څو ساعته او اته ساعته خوب کولای سي بیا؟
یعنی چې دا درته وایم د شپې ته یوې بجې ته دوه بجو هم زه ویښیم نو با خوب نه راځي دغه اول ماښام لخوا.
او سهار بیا تر ناوخته ویده کېږي که وختي پاڅېږئ نو خوب هم که وختي پاڅېږئ د مانا چې خوب هم مکمل نه دی بیا؟
خو وختي پاڅېږو.
ښه ښه مننه. سلامات اوسئ. حقیار صاحب راډیو واورئ. حتما به درته ډاکټر صاحبان خپلې سپارښتنې وکړي چې تاسو کومې تګلارې وکاروئ تر څو مو دغه د بې خوبۍ ستونزه یو څه راکمه شي. ځکه که د شپې یوه بجه ویده کېږئ تاسو یا 12 بجې او سهار هم 15-16 بجې پاسېږئ دا مانا چې خوب هم مکمل کېږي نه. هغه 8 ساعته کم د کمه خوب چې ستاسو سن ته فکر کوم توصیه کېږي هغه نه بشپړېږي نو هغه هم بیا په فزیک باندې هم تاثیر کوي یا مو د ژوند په نورو برخو هم تاثیر کوي. وروسته به ډاکټر صاحبان خپلې سپارښتنې درته وکړي. راځئ چې بل اوریدونکو سره هم خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته ستاسو قدرمنو میلمنو ته همدارنګه د همدې خبرونې ټولو اوریدونکو ته. محمد انیف الهام یم د زابل مرکز کلات نمې اړیکه نیولې ده.
مهرباني وکړئ الهام صاحب ستړي مشي.
مننه ژوندۍ اوسې. ډیره ښکلې او ډیره زبردست موضوع مو ټاکلې ده. دا چې په وطن کې اقتصادي ستونزې دي همدارنګه د ځوانانو ترمنځ ځینې همغږي نسته او آب و هوا هم کېدلی شي همدغه ناروغي رامبینځته کې اقتصادي ستونزې خو له اوس څخه نه دي له ډېره وخته څخه دي. زموږ اکثریت ځوانان همدغه لوی لوی لاملونه سي دي په همدغه خاطر باندې دی د همدې ناروغیو ښکار ګرځېدلي دي خصوصا اوناسه.
په تاسف سره چې د الهام صاحب اړیکه پرې شوله خو موږ هڅه کوو چې بیا ورسره اړیکه ونیسو. راځي دا بل اوریدونکي به راوخلو چې د اوریدونکي لګښتونه شي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
خیر یو فلودین سپتا استاد فکول اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. د توخیم د زابل ولایت شاجوی نو د فاضل استاد اړیکه.
توخی صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. روسیا هم لکه مخکې اوریدونکو چې وویل افغانستان کې مشکلات شته نو خاصتا دا انقلابونه دي ټول خلک په مشکلاتو کې دي نو له مشکلاتو له دې غتو له بعضې پېښو څخه رواني ناروغۍ رامنځته کېږي. ډېر خلک په رواني ناروغۍ اخته دي نو داسې کور نشته چې هغه نه وي ځورېدلی یا شهید نه وي سوی یا ټپي نه وي سوی یا اوس معلول و معیوب نه وي ورته پروت. نو دا مشکلات شته رواني مشکلات خامخا شته او څه نا څه لکه مخکې اوریدونکي څه وویل چې اقتصادي مشکلات هم شته خو موږ محترم میلمانه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي په خپل مابین کې څه فرق لري او د کومي عمر خلک یعنې د سپینځري یا ځوانان یا نر یا ښځې په رواني ناروغي باندې اخته کیږي او په دې کې کومه طبقه ډېر په دې مسات کیږي مننه
کور ودان تو خسیب سلامت اوسئ اوریدونکو یو دغه اړیکه منی سیر راځي چې ډاکټر سیبان ته غوښ شو ډاکټر سیب ابراهیم اول به تاسو ته راشو تاسو دغه د حقیار سیب پښتنه چې وا زنګ وهلی وو دغه راز د تو خسیب تقریبا یو برخې سره مشترک واغه دا چې وای د کومو مرکزانو سره ډیر مخامخ کیږي زمون کې بیا حقیار سیب د بی خوبه یادونه وکړه او دغه راز تو خسیب ویل چې دا سبیا او رواني ناروغي ترمنځ توپیر مهرباني وکړئ ډاکټر سیب ابراهیم څه وایي تو خسه به او حقیر سیب
اول خو باید دا وایم چې سبیا او رواني ناروغي دا کاملا بل بل حالتونه دي سبیا ناروغي چې دي دا فزیکی ناروغي دي یعنی د شخص په فزیکی حالت کې یو نیمګړتیا یا یو تشوش موجود دي اما رواني حالت چې ده هغه د شخص رواني حالت ده هغه باغې کې په دماغ کې د څه کم کلی دغه نه تغییر نه وي اما د څه یو واضح خط د منګه د فزیکی حالت او رواني حالت ترمنځ نه شو استلې د څه حالتونه شته چې خلک فزیکی حالتونه لري فزیکی ناروغي لري او دغه هغه ناروغي کې په ابتدایي مرحله کې په رواني شکل باندې ښکار کیږي مثلا خلک د تایرایډ یا د ودې د فعالیت فعالیت یا د کم فعالیت له کبله کېدای شي عصبي ډاکټران ته رواني ډاکټران ته ورشي او هغه د رواني حالتونو په شکل باندې هغه ته معرفي شي ځینې خلک چې دي قلبي تکلیفونه لري او هغه دغه شي رواني ډاکټران ته ورشي چې نبض ډېر جګ دی او زړه یې الوزي او یا داسې کېدای شي چې یو سړی زجت لري او شدید سترس لاندې دی او هغه د زړه ټکان ورته پیدا کېږي او فکر کوي چې قلبي تکلیف لري نو هغه د قلبي ډاکټر ته ورشي.
بله
نو دا تفکیک کې کله کله دا دواړه سره یو ځای دي اما په عصبي ناروغۍ کې اعصاب چې دي یا دماغ چې دی دا متضرر کیږي یا د تشوش ورسره موجود دي او په رواني حالت کې دا رواني حالت دی کې زیاتره د شخص تفکر احساسات او د هغه کړنوړنه د ورځني کړنوړنه شي دا متاثر کیږي فرضاً یو سړی د درست فکر نشي کولای یو سړی د شدیدیت لري یو سړی د شدید جدت ورسره دی یا هغه د مضبوط مختلف فکرونه راځي چې طبیعي فکرونه نه یا غیر طبیعي فکرونه لکه فرضا خلک می وایي یا خلک راپسې راځي یا خلک راته ګوري یا خلک ما می شما د نظر لاندې ساتي یا خلکو کمرې راته ایښي دي او ما په کمرې کې ګوري دا مختلف نظریات ورته راځي یا
بله یعنی په اصل کې عصبي او رواني ناروغي سره بیرابل څه دي اما کله ناکله نګدیوالي هم سره لري او کله ناکله داسي وي چې تفکیک هاته ستونزمن کیږي ډاکټر صاحب د غلط عمرې په لوا کومه طبقه ډیره ور سره مخامخ کیږي یا کومه طبقه ډیره زیانمنون کده
او د عمرې طبقه له هغه کې چې ځاتا ریسر شته هغه دا چې زړه خلک زیات ور سره مخامخ کیږي ځکه چې زړه خلکو ته چارج ډیپریشن او انزایټی فوق العاده زیات دی از په دې خلکو کې د دیمنشیا کان ورو ورو زیاتېږي مثلا په کسانو کې چې ستلې د پنځه اتیا کلونو جګشي په هغه کې د دیمنشیا تقریبا 30% پورې رسیدي نو د دې خاطر دا د پټان کې فزیکی ناروغان د او دو سره د زیات موجود یو کله چې سره په دوامدار فزیکی ناروغي باندې اخته یې دردونه ولري دو سره چاست دی چې تو د پرشاله باندې ته راشي زیات دی نو ځکه دا زړه خلک په دې باندې زیات اخته کیږي مګر مشکل د زړه خلکو دا ده چې هغه زیاتره ډاکټران ته مراجعه نه کوي یا فامیلونه متوجه ورته نه یي چې ډاکټران ته پوځي مګر توجه زیاتره ځوانان ته چې هغه کولی شي چې په خپل باندې لاړ شي ډاکټران ته کومک وغواړي.
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب حسنی، تاسو خپل مایکروفون آن کړئ او دغه د حقیقت سپته پوښتنه دغه برخه جواب کړئ چې وای سن می د نولس شاوخوا د شپې یو بجې سملی وای لغنه مخکې نسم کولای چې وېد شم یا سترګې پټې کې خوب نه ورته ورزي او سهارم وختي پاسيږي. زه فکر کوم ډیرای ځوانان ممکن حقیقت سپ یو بیل کې دغه ستونزه ولري کله ناکله بی خوبي په افغانستان کې په نور نړۍ کې نور عوامل هم لري، اما ټکنالوژي هم خپل اثرات په پریخي دي. خصوصا هغه کسان چې د شپې له خوا ډېرې ټولنیزې پاڼې ګوري، څه وایي حقیقت صاحب ته په دې برخه کې؟ بیا به د نور اوریدونکو پوښتنې هم ځواب کړي.
حقیقت صاحب دیالا پاک صحتمند لري د لرې جنه بورته دوام کو او توصیه ده دا یو ځوان نولس کلن چې په داسې حالاتو سره مخ کیږي حتماً بیلابیل مختلف علتونه بلری چون دای اوس نستا و غدا علتونه پختنه نسو کولی تا غدی بی خوبی حالت دار یا سره ابتدان خوب تنست للی چون دویر ستریوی دو بجو پر نسمیده که دلی یا تر دیوی بجو پر نسمیده که دلی بیا سر وقتی جگی گم او یا دا ها مسئله دسی خوبی اولی او دیش پی پا جریان که دای رویخی گی چو زلی. نو معمولا دغه دی خوب سیستم منظم کول ډیره مهمه مساله ده، بل خصوص په ځوانه طبقه کې. د سر هم چنان ورزش او بعضی که دی مروانی امراض بود دیگه دیگه و سو بقیه بشتا به نزوس دی که دم بی خوبی دیگه حالت نورتا پیدا سوی یا پا مکتب که مشکلات لری یا پا فاکولتا که مشکلات لری یا کاری مشکلات لری، اما دا دی خوب منظم کول اغا روتی نورتا جوڑول دا دیره مهمه مساله ده. نو تقریبا معمولا دغه لاس بجې شاوخوا کارته تلل او یا سهار وختي راجګېدل هغه تقریبا خوب منظم کوي، او معمولا زه خپل مریضانو ته د ابتدا نه څه کله هم دوی بی خوبی لري دا توصیه کوم چې هغه جریان د ورځې چې کوم د کوم کارونه کړي دي هغه ریفلیکټ کړي، هغه باندې سوچ وکړي او په ذهن کې دې می سر سره کتاب وښيي او کتاب را واخلي. کتاب لوستنه د لسنه تر پنځلس دقیقو پورې معمولا هغه ابتدایي حالت سړي ته خوب نه ورځي، هغه په ډېر ښه شکل باندې تداوي کولی سي، له منځه وړي، ځکه د ده سوچ د فکر د کانسنټریشن په یو خاصه موضوع باندې سي او بالاخره داسې حالتونه راځي چې دی خپل کتاب سهار له دننه لویدلی د میز لاندې پیدا کړي یا د کټ لاندې پیدا کړي. نو دغه ډېره مهمه مسله ده. اکثریت هغه ځوانان سی په دې مشکلاتو باندې دوچار دي، لکه ما مخکې ویلی دي هغه جزئیات ماته معلوم نه دي چې ضرور څه مشکلات دي، اما په نولس کلن ځوان سدای د بې خوبي نه شکایت کوي. نو روټین د خوب ډېر مهم ده، څه وخت زه خوب ته ځم او څه وخت زه راوچتېږم. اکثریت داسې مریضان زه لرم لکه داسې ویلي یوه بجه خوب ته ځي یا دوه بجې خوب ته ځي، د ورځې ډېر وخت په خوب کې پاتې کېږي. یا هر هغه مریضان چې فرضاً دوی ترک تنفسي یا بعضې عادي اصطلاح کې مونږ تاسې وایو دا ورور یا دا خور خریږي حالت ورته پیدا کېږي، هغه معمولا سهار ډېر زیات ستړي باوجود د فکر کې ما ډېر خوب کړی ده یا خوب ته وختي وي د سبب مراجک سا ویومه، هغه حالات هم ډېر مهم دي. سې په هغه باندې جسمن لکه ډاکټر صاحب اشاره وکړه فزیکي ناروغي چې دغه د عصبي ناروغیو سره ارتباط ورکړي جسمي شکر باندې بوز ویم دی د خېټې غټوالی په د باندې تاثیر لري، هغه حالت د باندې تاثیر لري، هغه اتاق د باندې تاثیر لري، چپرکټ آراموالی د باندې تاثیر لري، محیط د باندې تاثیر لري، رڼایي د باندې تاثیر. تاسو اشاره ورته وکړه چې د سوشل میډیا مسله ده، د فیسبوک خلاصول یا د انسټاګرام یا نور مسایل خلاصول، نو دا خوب یو خپل سیستم لري، روټین برابر سي انشاءالله مشکل رفع کیږي.
ډاکټر صاحب رحیم، تاسو ته راګرځم، دلته یو اوریدونکي اړیکه نیولې وه، خالد نوخت له زابل نه، وایي اصلي لاملونه څه کېدلی شي چې له مخې رواني ناروغي یا رواني ستونزې پیدا کیږي؟ او دغه راز یو بله جالبه پوښتنه وکړه، وایي هغه کسان چې په رواني ناروغیو اخته دي یا رواني ستونزې لري د هغوی لاسنیوای څنګه وکړو؟ ځکه لکه څنګه چې رواني ناروغۍ عامې دي په نوره نړۍ کې، په افغانستان کې هم ویل کیږي چې تر 50% پورې خلک یا حتی کله ناکله د 80% او 80% یادونه هم کیږي خلک وایي په رواني ناروغۍ اخته دي. نو دا معنی چې ممکن هر دوه کورنۍ کې یوه کورنۍ داسې وي چې هلته یو کس په رواني ناروغیو باندې اخته وي، نو له هغوی سره چلند هم د نورو کسانو چې نارمل دي، روغ دي، جوړ دي، ډېر مهم دی. نښې نښانې څه دي، عوامل څه دي، او له اخته کس سره څه ډول چلند وسو څه ډول لاسنیوای وسی په دې برخه کې کله اندر نه واچوي نه وخت سید
خلاوړې له پښتنه له خو ربه شو اول عوامل ته عوامل ستي مختلف عوامل لري د چا مشخص سبب نشته دي چې هو چې دا ناروغي د تا سبب د کابل پیدا شوی ده اما کله چې عوامل ته راځو یا اسباب ته راځو نو بیا عوامل د دې فرزند کېدای شي چې یو سره د محیطي لحاظ د چاپیریال لحاظ دا ما دغه وسیږي د فشار لاندې وسیږي یو سره د کورنۍ کې د فشار لاندې وسیږي یو سره د اقتصادي لحاظ د فشار لاندې وسیږي یو سره په دفتر او دیوان کې د فشار لاندې وسیږي د مختلف فشارونو چې د اجتماعي اقتصادي او کورنۍ دا په مجموع کې یو عمده سبب دی ارتباطات اولاد او د مور او پلار ارتباطات خزه او د مرده دا ډېر عمده حالت دی چې دا باید په نظر کې ونیسي ځینې واقعاتو کې یا ځینې مرضیانو کې جینیتیک فکټرونه چې دي چې فرزن ځینې خلک ډېر زیات مساعد دي چې یو ناروغي باندې اخته شي او ځینې خلک لږ مساعد دي چې دغه باندې په یو ناروغي باندې اخته شي د دې ښه مثال دا دی چې فرزن یو ځکه بم لیږي څلوېښت کسان خدا نه کړه مړه کېږي او یو دېرش کسان زخمیان کېږي او وروسته د هغې نه دا څوک ژوندي پاتې کېږي یو تعداد پوست روماتیک سترس دسادر یا دپرشن یا انزایټي پیدا کوي اما یو تعداد کشي دی هغو روغ پاتې کېږي هغو وروسته د هغې نه به هېڅ روانی تکلیف نه لري نو دغه شی چې دی د خلکو بنیې پورې مربوط دی چې دا یو ګروپ خلک چې دي دو مساعده زمینه لري د دې په مقابل کې چې په یو مرض باندې اخته شي او بل ګروپ خلک چې دي هغو مساعده زمینه نه لري د هغو مقاومت پورته دی او هغو کولی شي چې تعاون کړي
بله او ډاکټر صاحب نه کې نښانې کلمړنۍ ووایي لمړنۍ نه کې نښانې څه شي دي چې یو کس چیرته چې اوس زموږ استاد خبرونه اوري کومې نه کې نښانې په ځان کې وګوري اې د کورنۍ په غړو کې وګوري بعد شکمن شي او لاړ سي یوې مشورې ته یا هم یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او خپل تداوی خصوصا کې چیرته رواني ستونزې جدي وي پایل کې
خبره پدې کې چې صحت رواني شې یو موضوع نه ده صحت رواني یو شعبه ده تبابت ده فده که ممکن چه که وڑو وڑو شعبه ته او گوره او به مرزون بانده واره ده سل و نام ده یا سل و پنزو سل هم ده مرزون آوره او ده اره او چه ده نخ نخانی بیلی ده خود با دست ده پا امتا شکل بانده ده دو و دره و در توبه ما چه ده دیر عام شده چه یو دپرشن ده یو زجرت ده او بل دا سایکوزس یا موچوتا پو وطن کی لیون تو بایم دادا اما دیب سان که دا تشوشات دا شخصیت چیدی دا دیر امده شده او دا پجامعه که دا خلق و دا پجوان باند دیر امده تحصیل که دا باید خلق بنظر که بودیسی
دپریشن چی شده داکتر سپ کلک زر واضح که ممکن دقیق اصطلاح سر ما هم آوریدلی آوریدون که هم آوریدلی اما آوریدون که بدیر ارتیا داول داری چی لک زر ارتوازی کچی دپریشن یعنی کم حالت دی آیا تشویش خونه دی زکر تشویش خو انزایتی دا یا اندیخنی چی مگو تاس و اکثر افغانان رو سر لاس و گریواندی آقا انزایتی بحث که رازی اما دقیق دپریشن پا بحث که فکر کم یا چی نظر اندیخنی تا دا حالت جدی دی او پا نره که هم دیر یادیگی
دپریشن حق حالت تولکی که چی پا آقای که یا شخص پا دواندار شکل بنده دی و نسبتا نوبی مده دی پاره یا حد اقل دو افتون زیاد احساس د دقیقیت وکنده یا هغه د خپل ژوند نه خوند وانخلي او هغه شیان نه چې په دغه طبیعي شکل باندې خوند اخیستل لکه فرزند کورنۍ سره کېناستل د ملګرو سره کېناستل د باندې تلل د دې نه خوند وانخلي په دوامدار شکل باندې احساس د ستړیا وکنده کانسنټریشن خراب شي احساس د دې وکنده چې ځان مقصر وګڼي او په شدید حالتونو کې دا حالت ورته پیدا شي چې باید ځان ووژنم دا دپریشن حالت دی مګر په ټولو خلکو کې دا ټول اعراض موجود نه اوسېږي ځکه چې هر مرض چې دی هغه په مختلفو شکلونو باندې راځي. مثلا خفیف شکل دی چې هغه یو څو دانه اراض لري، بیا متوسط شکل دی چې هغه کې اراض نسبتا زیاتیږي، بیا شدید شکل دی چې هغه زیاتیږي. نو هغه کسان چې خفیف او متوسط شکل لري دا هو د تداوی پلان بیخی بل دی، او هغه کسان چې شدید دی دا هغه د تداوی پلان بیخی بل دی، ځکه چې په شدید دپرشن کې اندازه د خطر د دې چې یو سړی ځان ته خطر مخکاندي یو اندازې پورې نه یوازې چې ځان ووژني، بلکې دو فرزن ډوډۍ نه خوري، کالي نه بدلوي، ځان نه انځي، دغه روزمره ژوند سر ته نشي رسولی. په داسې حال کې چې په خفیف دپرشن کې دو تقریبا ټول نارمل کارونه کولی شي، مګر د ژوند نه خوند نه اخلي، دا شاوخوا خلک ګوري چې دا هغه پخوانی سړی یا پخوانی مېرمن نه ده، او دا دو هم کومک ته ضرورت لري. نو په دغه دواړو شکلونو کې چې دا یو شکل لږ شدید او متوسط شدید دی، دې کې زیاتره فرزن دا ابتدایی کارونه فردن دو دوستان سره که ناسل، دو دوستان سره خواخوگی کول، دو دوستان سره در غم شدی کول، دو دوستان در باند وطل او در خپل وقت در محیط در محدود ساحینا لرکی دول در ورسر دیر زیاد کمک کهی. البته کچیر در شرایط مساعد وسیگی نو حتا دوی داده چه دا یو سایکالوجیست لارشی، سایکالوجیست مانا دا چه سایکاتریست نه، سایکاتریست روانی داکتر دی، سایکالوجیست دی آغا سره دی چه یا آغا پر متخصص دی چه آغا یا واضح خلق سره خبری کهی او دا خبر پر وسیله والی خلق تداوی کهی. نو آغا تلارشی او آغا ورسره پر دوانده شکل والی خبری وکنده چه ده آغا کم او خدا یا کم مشکل چه ورسره موجود دی آغا ورده او فکر کنده یا قلار قلار راهنمایی کنده چاگه خواته ورسه او داگه ده حال ناره ورده پیدا کنده.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ابراهیم، سلامات او صحیح کور ودان. اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبان وایي که چیرته تاسو هم دغه سینې خنخانی ګورئ، مثلا خفګان مودي حتی ورسیږي چې له ورځني ژوند نه خوند نه اخلي، یا مثلا له کورنۍ سره له یو ځای ناستې نه مثلا خوند نه اخلي، یا هم مثلا دوامداره توګه اندېښنې او تشویش کوي، خوب مو مثلا کم وي، نو حتما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه ورسه رواني سلاکار یا مشاور ته حتما په ولایتونو کې خ پریمانه دینن سبا یو مشوره ورسره وکي، به چیرې ترتیا و ممکن بیا متخصص ته ورشي د رواني ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي. یو بل موضوع هم ډاکټر صاحب حسنی ز غواړم په دې باندې تاسو تبصره وکي، په افغانستان کې یو نه پیغام څورتو ام یو دودیزه ستونزه به وبولم، هغه دا چې ته یو چاته وای چې ته رواني ناروغي یا رواني ستونزه لرې، نو د فتن داسې انګیری چې گوا کې خدای مکرزلې ونای ما زما د کارونه چې دی لیونتوب کارونه دینو دغه خې نه غنی چې او چاته و چې رواني ستونزه لري، سره لې چې رواني ستونزه لکه څنګه چې ډاکټر ابراهیم هم یادونه وکړه خفیف او متوسط او جدي حالت لري، نو ډیر داسې کسان دي چې دغه ستونزه باندې اختوی امانی مانی چې زید مثلا ستونزه ولرم، یا مثلا نه پوهیږي چې دغه ستونزه لرم، نو هغه کسان سره څه کول پکار دي، یا خپل دغه کسان چې مثلا په ستونزه باندې اختوی یا په مریضۍ اختوی اما دای نه پویږي، اما د ټولنې شاوخوا کسان پویږي یا د کورنۍ غړي پویږي چې دغه شخص حرکت نارمل نه دی نظر په خواته، څه کول پکار دي دغه حالاتو کې، او دغه تعریف او تعبیر یې والی مثلا په افغاني ټولنه کې خنه دی.
رو ګرځي ګزامیش هر میډیا سره ما مصاحبه کړې ده، یم په دې روان تواد باندې غږېدلی دي، اعمار نه خبره کیږي چې دا واقعا د حقیقت نه لري دي، هیڅ وخت داسې کانکریټ اعمار او اعداد په افغانستان کې زه په یو وخت په 2004 کال کې موږ یو روانشناس یو وخت وی روایت نه فیصد خلک د افغانستان پر رواني مشکلاتو باندې گرفتار دي، در حال کې زه دا اعمار یا 500 او 700 نوم ورکو دا واقعا ډیره غلطه خبره، ځکه موږ داسې اعمار په افغانستان کې نه لرو. ټول نړۍ کې زه په آلمان کې اوسېږم، یو له ډاکټر صاحب برتانیا کې اوسېږي، تاسې په چک کې اوسېږي، پرمختللي مملکتونه دي، دلته هم رواني امراسته ده د افغانستان په پرتله د ملکونو کې زیات دي، کم نه دي، اما اعمار مختلف دي. مونږ بدبختانه ټول خلک په دغو اعمارو باندې دغه ذهنیت مشوش کړی ده، او دغه فیصدي همیش معمولا 50% یا 70% یا دو سده واقعا ډېره غټه خبره ده. رواني امراض مخکې ډاکټر صاحب ډېر ښه تشریح کړل، نو دغه دی ډیپریشن مسله تاسو یاد کړ، دا یا افسردګي د پادي اصطلاح باندې یا ژور خفګان ده چې هغه واقعا جدي تمامي کې، او ډاکټر ته باید مراجعه وسي. د تاسو سوال په ارتباط باندې بدبختانه دغه عامیه پوهاوی د موږ په مملکت کې ډیر کم ده، د صحت روان یا د رواني تبابت یا د عقلی شکل باندې به وایم، تاسې اکثره خلک د رواني تبابت سره آشنا نه دي. رواني یعنی څه شی؟ روان دي ویره وای پلانکای رواني سوا د وغه سره خلک خبرې نه کوي. نو هغه عقلی یا جنون شکل باندې ډاکټر صاحب مخکې سایکوز مسله یاد کړه، خلک په دې باندې ورته سټیګما کوي وای پلانکای لیونی سوا ده. نو عقلی ناروغیانی یا هغه ناروغیانی چې هغه د انسان په روان پورې مربوط کیږي، د انسان په عقل پورې مربوط کیږي، او د انسان روان د انسان روزمره فعالیتونه محدودوي، لکه کار ته تلل، چا سره کیناستل، ډوډۍ خوړل، شخص منزوي کوي. بدبختانه همې پوهاوی په افغانستان کې د رواني تبابت په ارتباط باندې ډېر کم معلومات په وخت په افغانستان کې. موږ دې پروژه باندې کار کوو، سي په مسجدونو کې، په مکتبونو کې، په مدرسو کې، په پوهنتونونو کې د رواني تبابت یا د روان په ارتباط باندې خلکو ته عامیانه پوهاوی وسي، خلک پوه سي پرسنه ما سر خوږی علت څه شی ده، زه خلق تنګ مې علت څه شی ده، زه ولی د فامیل نه تنها سوم علت څه شی ده. نو په دې ارتباط باندې هغه ابتدایي اعراض او علائم سی هغه زیاتر له دوه هفتو نه راکسته بشارو کوم دوامدار شکل باندې یی راضی، باید هغه اجتماعي سوشل ورکران سی په شبخانو کې کار کوي، له دې دوستانو سره رابطه ونیسي، عامیانه په هوایي د خلکو زیات سی، هغه میچورټی د خلکو واقعا دی حتی ورسی کی رواني تبابت. بدبختانه یو رواني تبابت په افغانستان کې طبيب ته څوک مراجعه کوي، د یو سټیګما باندې ګوډه لیوانای سوزنجری ده. نو رواني تبابت هم چنان لکه د قلب یو مشکل ده، هم چنان لکه د پی درد یو مشکل ده، هم چنان لکه د سترګي درد یو مشکل ده، یا د سترګونو لیدل مشکل ده. دا یو بشوبه، یو بخش، یو 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 هغه حالت د تبابت چې باید ډیر جدي ونیول شي، او دا تبابت دوامدار شکل باندې تداوی ته دا حالت رواني حالت دوامدار شکل باندې تداوی تر دې یو ورځ، دوه ورځ، درې ورځ، څلور ورځ تداوی نه ده. عام یا په هوای د خلکو سره تماس درلودل، سوشل کران دی خلکو سره لکه په مسجدونو کې، مکاتبو کې، مدرسو کې، پوهنتونونو کې خلکو سره رابطه درلودل، او کچې د فامیل کې یو بچی منځوي کېږي، یو ځوان منځوي کېږي، یو پیغله منځوي کېږي، باید د خلکو ته مراجعه وکړي، د سره په فامیل کې کومک وسي، فامیل سپورټ کړي، نه سي فامیل د نورم تعدید کې ولی ته بیرون ناشې، ولی چا سره یو ځای کېږي، نه په جې دې سي د مشکل پښتنه وکړي، د حالت پښتنه وکړي، د نورم تعدید کې. بدبختانه په وطن کې د حالت راغلي دي، په اطرافو کې پرځن یو ځوان پیغله سي هغه تر سکلن شل کنه نو سکلن ده، یا له درس پاتې دي، یا نور مشکلات لري، کدا سي حالت ته ورسيږي، نو په جې دې باندې سر کومک کوسی دا نور هم دغه حالات تشدید کیږي، او هغه اصلي مرجع ته نه معرفي کیږي. نو هم په هواي واقعا د تاسو لخوا نه، د مالک لري نه، د ډاکټر صاحب له نظریاتونه، دوستان یا هغه خلک چې موږ هغه غوري رواني تبابت جدي ونیسي، عادي سردردي، عادي خلقتنګي، عادي پرخاشګري، عادي عصبانيت د رواني تبابت پورې مربوط کیږي. افغانستان کې مرکزونه لرو، فلي هازه د جیو ته مراجعه وسي، او خپل روان بالاخره سالم احساس
کور ودان. ډاکټر سیبانو ډیره مننه چې دغه نیکی سپارښتنه کوي، او موږ هم هڅه کوو چې دغه سی خبرونه لاره نه د افغانانو عامه پوهاوی زیات کو، او زموږ استاد د غوریدون کې هم ګوري چې لداس سیمونه دي چې هغه سیمه پرختیا هم ورسپات به نه بولو، اما رښتیا هم کار ورته نه دی شوی. مثلا ممکن روختونونه ولري، اما په روختونونو کې بشپړ ډاکټر صاحبان ممکن نه وي، هم ډاکټر صاحبان متخصصین کم ولري، یا هم دغه رواني سلاکاران چې دي، هم رواني متخصصین چې دي، ممکن دا ونه لري کې ولري، هم نظر نفوس ته یا وګړو ته پکتو ممکن شمیر کم وي. په هر حال د غوریدون کې هڅه کوي چې خپل پښتنې مطرح کړي. فیسبوک باندې هم پښتنې راغلي، یو غوریدون کې واصل د استډیو سره له در سره خبرې کوي، وګوري چې څه وایي. ستړي مشي روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
ته محمد علي فلحام، یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی.
یم خو زموږ مرکز نه اړیکه نیولې
ول هم څه پدې را چې دا ځل مو اړیکه پرې نشي مهرباني پلانو کې خپل پښتنه تراشه
ډیره مننه دا چې واقعا موږ په سیمه کې یو کلینیک ته پټوله ول سوادي کې په هغه کې مې یو رواني مشاور ده چې هغه بدبختانه اغه کوم رشتہ سیده لاغې مخالفه یعنی د حقوق څخه فارغ ده ناس ته رواني ناروغي په رشتہ کې ده همدغه پنده بس کې ناس خلکو ته مشورې ورکوي یو خو همدغه یو بسنه نس کولای داغه تر څنګه بیا داسې پر مشورې نس ورکولای او داغه تر څنګه د اقتصادي ستونزې جېر دغه ناروغي رامه به انست کوي کورنۍ مشکلات د عامه په هوی کموالی ده نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانان یې له رواني ناروغۍ سره مخ کړي دي خصوصا خويندې میرمنې او پښتنه مې د متخصص صاحب څخه دا ده چې تشویق اوس موږ اکثریت ځوانان سي دي په یو کار کې ناس وي دکاندار د دکان کې ناس وي د خپل کار ورته پنه ورکوي ټول ورځې پنده کې فکر باندې وي د دکانداري بز څنګه کم آیا په دا کې بز ادب ته ورسې جام نه ورسې جام یو بل کاسي په بل خپل دند کې ناس وي په رواني ناروغۍ باندې اختوي دغه تشویق کوس یو بل مشترک تشویق کوس خپل کار ته ادامه ورک دغه څومره کولای شي چې دغه ستونزې لمنځه یوسي همدارنګ هغه کسان چې ژر غوسه کیږي آیا دا کسان په رواني ناروغي باندې اخته دي کنه دا یو پښتنې درم
و مننه الهام صاحب دغه ادامه په هوی یادونه وشول تاسو هم وخت نا وخت ازادي رادیو او ریاوړی کني سي څومره دغه رادیو پروګرامونه مرسته کوي خصوصا ستاسو شخصي ژوند کې کومه غیس کړی دی ازادي رادیو یا هم په مجموع کې دغه نورو رسنیزو پروګرامونو
بالکل زما پر ژوند خو دومره مثبت تاثیر کړی دی کده ته وایم واقعا موږ چې کله رسنۍ خصوصا ازادي رادیو تعقیب نکړم هغه مغورز باندې زدا سیم د کاغه یو یو جیر کې مکی شي سیمه ورکی نو زما په ژوند کې واقعا ډیر مثبت تغیرات راوستلی دي خصوصا زما د ملګرو زما د کورنۍ زه همیشه خپل ملګرو ته خپل کورنۍ ته ځین نور داسې نږدې ملګرو ته سپارښتنه کوم چې تاسو باید د رسنۍ تعقیب کړئ دا غو سره تر څنګ وسیږي هر برخه کې تاسو ته معلومات ورکوي کاغه اقتصادي وي کروانی وي که اجتماعي وي که د کورنۍ کار کم ستونزې دا غو د حل لار تاسو ته لټوي تاسو باید رو د رسنۍ تعقیب کړئ نو واکنه زبوس په سیمه کې ډیر مثبت تاثیر کړی دا
سلامات اوسې کور مو ودان الهام سبیا او ورستای اوریدونکو راخلو بیا نو راغله سیبانو سره بس راټولو او پاتې رسو په دې لچ وکولې سود د غوریدونکو پښتنه جواب کو مهرباني وکي ازادي رادیو ته خوږی روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري
دوی چې محترمه تاسو سلام او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایي
مهرباني وکي همدار صاحب لغمان استړي مشي
خیر وسیدی غزه تمنه ما خود غا نظر به لودین صاحب محترم اس افغانستان کې یا په داخل کې یا سی افغان یا په خارج کې میغه به پروانی ستون ځخته کنه ځکه چې چا خبره دی اکثر خلکو پکې یو مرزي کنه لکه بدامنی لکه پاکر لکه مطلب سیاسي اختلاف دی ټول یو دا لکه مثال خبره دا مکتبونه باندې اوس په حاله کنه لکه ولګه بیکاری نو د څه سو کو زنه وینم چې هغه بل دی رواني تکلیف نه خلاص یې البته لګاو ډیر په کې کنه چا وړې د چا بلګي او همدغه همدغه نظر مې یو لنډه پښتنه هم د ډاکټر صاحب محترم دا کوم ستونزې چې بعد افغانانو یاد کړلې دا غټه ټولو نه غټه واجه دا کې دې شي کنه شي کېدل مونږ خو شي نور سره څوک ځان سره خبرې کوي څوک خو بیا خو سړی به خو نه بلې ونه ورته څوک وایي او بل با غټه بدبختی دی افغانانو دا د صدقه سمارس تاریخي په جون کې کوم اهمیت هم نه ورکوي او نه چا سره شریکي نه پدې کېنات کوي چې زه پدې تکلیف سره اختیم
کور ودان همدر صاحب سلامت اوسې مخ کې دواره ډاکټر صاحبانو دغه د افغانستان روان ستونزې یاد کړې نه امنه د غراز نه وړ اقتصادي وضعیت او نور ټولنیز ستونزې او دای هم ویل چې اوسنۍ نظام ملامت نه دی څلورو یا پنځو لسیزو را پدې خو افغانان داسې ناخوالې ګالي چې لمخې د رواني ناروغي یا هم رواني ستونزو ګراف لوړ شوی دی البته په نورو ټولنو کې هم د غستونز شته خو هر ټولنه بیا ځان ته شرایط او عوامل لري په افغانستان کې هم اقتصاد او ناوړه امنیتي وضعیت دغه ناروغي زیږنده ده په هر حال ډاکټر صاحب رحیم اول به تاسو د الهام څخه پوښتنه یا جواب کوي وای د یو بل هڅول څومره مهم دي ځکه ځینې کسان وای داسې دي چې له خپل مسلک او له خپل کار زړه توري شوي دي، او دغه راځي بله پوښتنه دا وه چې آیا وای ژر غوسه کېدل یا عصباني کېدل هم د رواني ستونزو یا رواني ناروغیو کومه بڼه ده کنه؟ ډاکټر صاحب خپل مایکروفون آن کړئ، فکر کوم ستاسو مایکروفون آف ده.
مهمه خبره دا ده چې کله چې یو سړی ډپرشن ولري یا انزایټي ولري، هغه د ژوند نه خوند اخلي، هغه سره دا تشویش همیشه موجود دی چې آینده به څنګه کېږي، ژوند به څنګه تیریږي، دا تشویش ورسره همیشه موجود دی. ما مخکې وویل چې دا ډپرشن او انزایټي ګان چې دي دا مختلف درجې لري، نو دو که څوک چې دا اوله درجه او دوامه درجه تکلیف لري، دو په عمومي شکل باندې دا عادي کار او دا عادي ژوند په مخ کې بیایي، مګر خوب نشي کولی، د ژوند خوند اخلي، وسوسه او تلویش ورسره همیشه موجود دي. یو دا دی. یو هلته ممکن په دا سړی یو دوامدار تشویش په خپل ژوند کې ولري، دا چې دا باید حل کاندي او دا خپل باندې نش حل کوي، نو د دې خاطر خو خبره دا د دوستانو سره خبرې وکي، هغه چا سره چې دا کولی شي د زړه خوال وکي، دا ډېر اسانه ده. دا د دوستانو سره د زړه خوال کول دا تقریبا ډېر عمده قدم دی چې د مریضانو په رواني صحت کې دعا اخیستی شي. نو دغه شی داسې خلک شته چې هغو مشابه تجربه په ژوند کې لري او هغو د خپل مشکل حل کړی اوسېږي، او کېدای شي دغه ورکړي یو مثبته مشوره ورکړي. نو دا یې بله موضوع ده. درېمه خبره دا ده چې د شدید شکل ولدي چې هغه البته دو خوږه روزنه ژوند په مخ نشي کولی، په هغه صورت کې باید دو حتما ډاکټر ته لاړ شي. دا مثلا چې ځینې خلک د خپل مسلک نه بهر وځي او کار کوي، دا ممکن لکه څنګه چې په افغانستان کې اقتصادي مشکلات، کلتوري مشکلات، دا تعلیمي مشکلات فوق العاده زیات دي، نو دا د مجبوریتونه باید سړی په نظر کې ونیسي چې دا کوم سړی چې واقعا د خپل مسلک نه بهر یو کار کوي، دا په کوم مجبور حالت کې واقع دی، آیا د دغه ساحه رواني څنګه دی؟ نو دا شه دی. مخکې ډاکټر صاحب وویل چې باید موږ تاسو ټول په دې باندې کوشش وکړو چې دا په اجتماع کې د رواني صحت پوهاوی زیات شي. د رواني صحت پوهاوی چې دی مربوط د خلکو د تعلیمي سویې پورې دی، د خلکو د اقتصادي سویې پورې دی، د خلکو د ژوند او د روابط پورې دی، چې تر څو پورې چې په عمومي شکل باندې د خلکو تعلیمي سویه پورته لاړ نه شي، تر څو پورې چې خلک مکتبونو ته لاړ نه شي، تر څو پورې چې مور په کور کې نورمال ښځه نه اوسېږي، دا ډېره مشکله ده چې یو سړی پوه شي چې د رواني صحت څه شی دی. خبره دې کړه چې کله چې موږ رواني صحت وایو، رواني صحت چې دی د اجتماعي مشکلاتو سره ډېر زیات تړلې دي، یعنی یو برخه د اجتماعي مشکلاتو ده، او دا اجتماعي مشکلات باید په نظر کې ونیول شي.
بله، کور ودان ډېره مننه ډاکټر صاحب ابراهیم، سلامات اوسې. ډاکټر صاحب حسنی، رازو بحث راټولو، ستاسو په نظر څه کول په کار دی؟ لاندې سپارښتنې څنګه کولای شو ځان د کورنۍ نور غړي خصوصا ځوانان د رواني ستونزو نه ژغورل یا ساتلی شو؟ که لاندې سپارښتنې وکړي بیا به بحث هم د سره را پایته ورسو سره ټول به کوو. مهرباني.
مخکې په دې خبره باندې یادونه وسوله، معمولا اوس بیا ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړله، همیه پوهاوی فامیل سپورټ ډېر مهمه مسله ده. د لکه مخکې چې ورور د زابل نه خبره وکړله، موږ او تاسو ټول سوشل میډیا یا د ډاکټر صاحب په ارتباط باندې د اقتصادي سطح لوړوالی یا علمي سطح لوړوالی ډېر مهم ده، او هغه دوستان بالخصوص صحي مرکزونه سی هغل تا که په زابل کې وی که بل هر چي کې لکه دی روسي ویل سي کېدې سي حقوق ویلي کېدې سي حقوق ویلي کېدې سي اجتماعي فاکولټي ویلي یا پیډاګوژي ویلي یا سایکولوژي یا روان درمانی، نو هغه هم ډیر مفید تمامي یا هغه واړه کلینیکونه چې په ولسوالیو کې د قریاجاتو کې دي د دیو مریضانو هغه اعمارو لیکل سي او دغه مریضان معمولا صحت عامې ته او صحت عامې نه وروسته مربوطو ارګانونو ته مربوطو مرکزونو ته مراجعه وسي او د رواني طبابتو واقعا په افغانستان کې مونږ تاسو مخکې په فیصدي باندې خبر وکړه ډیره موضوع جدي مسله ده او دا باید تر کنټرول لاندې راسي او هغه د مونږ لاس یو بل ته ورکول دي ورور خور ته خور ورور ته همسایه بل همسایه ته او د رواني مرکزونو ته مراجعه په دې بخش کې ډیره زیاته مهمه او ضروري ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحبانو. کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې رواني ناروغیو او رواني ستونزو ته ځانګړی شوی و همدلته رانغاړو د بحث همداس پارښتنې داوي چې کچیرته یو کس په ځان کې یا د کورنۍ په کوم غړي کې ژور خفګان دوامدار خفګان ګوري یا هم داسې حالت ګوري چې له عادي ژوند د خوند نه اخلي غواړي چې ګوښه واوسي له نورو نه لرې واوسي نو باید دغه مسأله جدي وګڼي لاړ سي له یو رواني مشاور سره خبرې وکړي او بیا کچیرته موضوع لدې هم جدي وي کولی سي چې یو رواني متخصص ته یا رواني ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي. کور ودان چې دغه بحث متدې ځای را سره تعقیب کړ ګڼو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم دلته پښتنې پریخې دي تبصری کړی دی له بده مرغه چې و منشو کولای د وخت کمښت له کبله د فیسبوک د ګډونوالو او مینوالو تبصری له ځان سره ولرو خو موږ به حتما پر اتونکو خبرونو کې د پښتنې او تبصری هم له ځان سره ولرو. یو ځل بیا له خپل میلمنو په جرمنی کې د رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیره مننه.